السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د دې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخیوي د خبرونې په سر کې پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی په یو بیان کې چې پرونی خپور کړی ویلي دي چې طالبان باید د افغان خبریال علی اکبر خیرخا د تریتم کېدو مسله وڅاري. د کمیټې په ورته وخت کې له طالبانو غوښتي دي چې د خزینه خبریالانو په کارونو کې د خنډ رامنځته کېدو مخه ونیسي. د دې کمیټې د اسیا د برخې همغږي کوونکی سټیفن بټلر وایي په کابل کې د خبریال علی اکبر خیرخا او په هرات کې له خبری غونډې څخه د خبریال مرجان وفا ایستل هغه اندېښنې پیاوړې کوي چې د خبریالانو په برخه کې شته. د فوټو ژورنالیست خیرخا د کورنۍ غړي وایي چې دای د سې شنبې په ورځ د کابل له کوټه سنګي سیمې څخه تریتم شوی دی. د پنچیر د پریان ولسوالۍ اوسیدونکو د طالبانو له لوري د لاسو ملکیانو د نیولو خبر ورکوي. په سیمه کې یوې سرچینې چې نه غوښتنو می واخیستل شي وویل چې طالبانو دا کسان د جمعې په ورځ ناوخته له ځانونو سره بیولې دي. د پنچیر امنی قمندان مولوي داد محمد بطار ازادي راډیو ته دا خبر تایید کړ او ویل چې دوی دا کسان د تحقیقاتو لپاره د ولسوالۍ مرکز ته راوستل دي. د ننګرهار امنی قمندانی د سرخرود ولسوالۍ په هجرت سیمه کې د واده په مراسمو کې د ډزو پر مهال د ناوې د وژل کېدو راپورونه ردوي. د ننګرهار د امنی قمندانۍ ویاند حافظ عبدالبصیر زابلی له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړ چې د واده په مراسمو ډزې شوې. خدای وایي چې درې نور کسان سرسری پکې ټپیان شوي. تر اوسه د دغو ډزو انګیزه نه ده معلومه او عاملین هم نه دي نیول شوي. روسي ځواکونه د اوکراین په ختیځ کې د لوهانسک ولایت د یو مخنیولو لپاره نهایي هڅې پیل کړې دي. د اوکراین ولسمشر وایي چې روسي ځواکونه د دې سیمې د ښارو د نیولو لپاره ړندې بمباري کوي چې په نتیجه کې سلګونه ملکیان وژل شوي دي. او د ایران په سیستان بلوچستان ایالت کې وسلوالو کسانو یو پولیس په ډزو وژلی او د هغه میرمنې ټپي کړې ده. د پولیسو چارواکو ویلي چې وسلوالو تیره شپه د عباس راهنجام پر موټر د کلاشینکوف ډزې وکړې او له سیمې پښې سپکې کړې. ایرانی رسنیو ویلي تهران کې نن په یوه جلا پېښه کې دوه نور پولیس ټپیان شوي دي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل لوریدلی شي. ملګری ملتونه افغانستان کې د وروستیو ترهګریزو بریدونو خپلواک څیړنه غواړي. طالبان هم له خپل اړخه د بریدونو د څیړلو ډاډ ورکوي.
دغه پیښې موږ هم تر تعقیب او تحقیق لاندې نیولې دي. غالبا د داسې جنایاتو تر شا داعش په نامه پدیده چې کومه یادیږي هغه دي.
افغانستان کې د داعش د فعالیتونو هدفونه څه کېدای شي؟
په دې خاطر د داعش په معنا جوړوي چې د طالبانو د یو طرفه تسلط د سوال سره مخامخ کیږي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکی وایي افغانستان کې د هیڅ وسلوال فعالیت ملاتړ نه کوي.
د متحده ایالاتونو حکومت په افغانستان کې د سولې او ثبات ملاتړ کوي. موږ هیڅکله د هغو وسلوالو نشته ملاتړ نه کوي چې د طالبانو د حکومت پر وړاندې روان دي.
نور راپورونه هم شته او دا به هم واوري چې اوکراین وایي دغه هیواد د ختیځ په یو ښار کې ځواکونه د کلابندۍ له ګواښ سره مخامخ دي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د سر موضوع دا ده چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وایي په دې هیواد کې د مخ پر زیاتیدونکو ترهګریزو بریدونو په اړه بشپړه څېړنه وشي. ښاغلی بنټ په مزار شریف او د غراس کابل کې وروستیو چاودنو ته په اشاره ویلي دا ډول بریدونه په خپلواک توګه څېړنې ته اړتیا لري. په ورته وخت کې د هند صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار اجیت دوال په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره په سیمه کې د ترهګرۍ په ځپلو ټینګار کړی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ په مزار شریف او کابل کې ورسوي چاودنو چې پکې ملکی وګړي په نخښ شولند اخمن کړي. خغل بنټ په خپل ټوئیټر پاڼه په افغانستان کې د مخبر زیاتیدونکو ترورستي بریدونو په اړه د بشپړې څېړنې غوښتنه کړې. هغه لیکلي دا نور بریدونه بشپړې خپلواک او هر اړخیزې څېړنې ته اړتیا لري. په مزار شریف او کابل کې د پنځشنبې ورځې په چاودنو او بریدونو کې د شپاړس ماشومانو په ګډون یوویشت تنه ووژل شول. په مزار شریف کې د شوې او چاودنو مسؤلیت داعش ډلې ومانه. هغه ډله چې طالبان وایي له پښو یې غورځولې. د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد هم د دې بریدونو په شفافه څېړنه ټینګار کوي. هغه نن ازادي رادیو ته وویل
دغه پیښې موږ هم تر تعقیب او تحقیق لاندې نیولې دي. غالبا د داسې جنایتو تر شا د داعش په نامه پدیده چې کومه یادیږي هغه دي، ځکه چې هغوی د شیعه هیوادوالو یا د ځینو صوفیه کرامو په وړاندې داسې خشن برخورد کوي.
په مزار شریف او کابل کې پر ملکیانو چاودنې د ملګرو ملتونو سرمنشیان تونی ګوتریش هم غندلي او د قربانیانو له کورنیو سره یې خپله ژوره خواخوږي څرګنده کړي. د ښاغلي ګوتریش ویان سټیفن دوجاریک په یو بیان کې ویلي جمعاتونو په ګډون پر ملکی وګړو او ملکی ځایونو بریدونه د نړیوال بشر دوستانه قانون لمخې په کلکه مند دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي پر ټولو خواو غږ کړی چې د قومي او مذهبي لږکیو په ګډون ملکی وګړي خوندي او تر خوای د دوی د مذهب او عمل د ازادي حق تضمین کړي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د جمعې په ورځ د هند صدر اعظم د ملي امنیت صلاحکار اجیت دوال د افغانستان په اړه په څلورم سیمه ییز امنیتي ډیالوګ کې د وینا پر مهال په افغانستان کې روان وضعیت په اړه اندېښنه وښوده او په دې هیواد کې د سولې او ثبات لپاره په سیمه کې د ترهګرۍ په ځپلو ټینګار وکړ. د طالبانو یوه لویه دعوه په افغانستان کې د ټولیز امنیت خوندي کول وو. هغه دعوه چې اوس تر نیوه کې لاندې ده، د 2020 کال د اګست له 15 وروسته د داعش ډلې په افغانستان کې خونړۍ حمله کړې، د کابل هوایي ډګر نیول او بیا په مزار شریف کې د اهل تشیع پر جماعت وروسته یو چاودنو، هغه پیښې دي چې داعش مسؤلیت منلی. خو په غبرګون کې طالبان ویلي داعش ډله ایزاپلی او جربایی پادشونی حمله منځ یوسی. خود ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ګډون ډیرو بهرنیو هیوادونو ورس تر بلې په افغانستان کې د داعش او القاعده للی د فعالیت په پراخېدو اندېښنه ښودلې.
و موردل چې په افغانستان کې د داعش وروسته یو بریدونو ته ملګرو ملتونو اندېښنه ښودلې او د دغو بریدونو د خپلواک څېړنې غوښتنه کړې ده. بل لور ته د سیمه ایزو هیوادونو یو شمېر چارواکو په تاجکستان کې د افغانستان د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د داعش په وړاندې د افغانستان د اوسني حکومت وړتیاوې باید لوړې شي. داعش څوک دی او په افغانستان کې د فعالیت عوامل څه کېدلی شي؟ په همدې اړه زموږ همکار سلطان محمد سرور د سیاسي چارو له کتونکو او لیکوال محمد زمان مزمل سره مرکه کړې ده.
افغانستان خو د بحران جوړونکو ګاونډیانو د لوبې میدان ده. آسمان بیا با مجاهد نوم پیږدي یا به داعش نوم پیږدي یا به یو بل نوم پیږدي. او اوس وخت کې چې هغه حکومت کې چې کومې ډلې وي د هغوی په رابطه خلک ډېر حساسیت لري. داعش لا تر اوسه نه ده تجربه شوی، کابل ته نه ده راغلی. نو ډېر خلک دغه بې ثباتي افغانستان ته د داعش په عنوان وغواړي جوړوي. فکر کوم چې کېدای شي نورې ډلې هم میزبانې شي د همدې حوادثو. او دا مثلا پکې ده چې د شمال کې د داعش مسله احتمال ده چې د ګاونډیانو د فارې ځینې ګاونډیان جوړ کړي یا د نړۍ ځواکونه چې وي وتهدیدوي. او په دې خاطر د داعش په معنا جوړوي چې د طالبانو دا یو طرفه تسلط د سوال سره مخامخ کړي چې دوی ورنه مسالات نه دي او د داعش خطر ده. بیا به د داعش مخکې د طالب په خطر باندې سیمې ته خلک مداخله وکړي او هغه وکړه. دا ځینې فکر کوم چې دغه نامه داعش افغانستان کې ډېر جدي خطر نه ده، ځکه د دې سوچ عربي بستر ده افغانستان کې د داعش لپاره هغه نشته. خو کېدای شي یو تعداد خلک طالبانو په اول کې وزبرول او دوی اشتباه وکړي، په ځای د دې چې د هغوی سره قانوني طبي معامله وکړي. هغوی سره هغه معامله وکړه په ننګرهار دې ځایو کې چې تر د افغاني کلتور نه بیرون وه، ډېره د امریکایانو د معاملې نه متاثره وه. ښه کار ونه شه
استاد،
خلکو په کور چاپا اچوه. دا خو افغانان دي، د طالبانو سره خو ډېر زور ده چې دوه طالبان هم یو سیمې ته ورولېږي، ډېر تاثیر لري
استاده.
ولې چې څوک مجبور کې هغه بیا همدا کار کوي. لکه پرون چې طالبان امریکا مجبور کړه په چاپو باندې، په سفریاګو سفردو باندې، حقیقت خبر ده بندیخانو کې ډېر وچړل. بیا خو نو انسان د ځانه د دفاع اچته کوي.
د داعش او د طالب ترمنځ مفکوروي اختلافات څومره واټن لري؟ څومره دوی یو بل سره توپیر لري؟ چون طالبانو هم اسلامي نظام،
طالبان ګوره طالبان یو سنتي مذهبي قشر ده. او دوی سره د ثبات ډیر شایان دي د خپل ماحول سره د پیوان دي دو داعش په عربي ملکو کې دلته دا یو داسې پدیده ده چې د ماحول سره د تطابق ظرفیت کم ده هلته عربي منطقه کې په ځای د دې چې خپل اجنډا او خپل اهداف ته ورسیږي خلک ډیر متضرر کړل.
د سیاسي چارو کتونکي او لیکوال محمد زمان مزمل و چې له ازادۍ رادیو سره د داعش پر غوښونو او د حملو پر اهدافو خبرې کولې.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
ازادي رادیو پر لاندو چپو پر 14.0
19.8
24.8
او 13.8 مترو اوریدلای سي.
د جنوبي او منځنۍ اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنۍ چارو د وزارت مرستيال وایي هیواد په افغانستان کې د هیڅ وسلوال مقاومت ملاتړ نه کوي. ډونالد لو ازادۍ رادیو سره په ځانګړي مرکه کې دا څرګندونه کړې چې تفصيله په دې راپور کې و.
د جنوبي او منځنۍ اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت مرستيال وایي چې متحد ایالات د طالبانو د حکومت له چارواکو سره ځینې تماسونه لري، خو زیاتوي چې دا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په معنا نه ده. ډونالد لو قرغزستان ته د سفر پر مهال ازادۍ رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې د طالبانو له حکومت او غوښتل چې د خځو او نجونو د کار او زده کړو حقونو ته درناوی وکړي او همدارس یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. نوموړي ټینګار وکړ چې متحد ایالات په افغانستان کې د پوځي او وسلوالو مقاومتونو ملاتړ هیڅ کله نه کوي.
The United States government supports stability.
د متحده ایالاتونو حکومت په افغانستان کې د سولې او ثبات ملاتړ کوي. موږ هیڅ کله د هغو وسلوالو نشته ملاتړ نه کوو چې د طالبانو د حکومت پر وړاندې روان دي. زموږ په نظر بریا هغه مهال ممکنه ده چې طالبان داسې یو رښتینی حکومت جوړ کړي چې په پریکړو کې ټول افغانان ځان شریک وګڼي. موږ هیڅ کله د وسلوال مقاومت ملاتړ نه کوو. فکر کوم د افغانستان خلکو 40 کاله د وینو هدل تجربه کړل او اوس باید دا لړۍ بند شي.
امریکا په داسې حال کې د طالبانو د مخالفو وسلوالو ډلو لملاتړ څخه انکار کوي چې اوس مهال څو ډلو په بیلابیلو نمونو د طالبانو د حکومت پر وړاندې د موجودیت اعلان کړی، خو له دې ټولو څخه هیڅ یوې هم نړیوال رسمیت نه دی ترلاسه کړی او هیڅ هیواد هم له دې ډلو سره د همکارۍ په اړه څه نه دی ویلي. همداراز په متحدو ایالاتونو، برتانیا او جرمني کې د افغانستان د کنګل شویو پیسو په اړه ښاغلي لو وویل ټول غواړي دا یقین ترلاسه کړي چې دا پیسې د افغانستان د خلکو لخوا او د دوی پر اړتیاو لګول کیږي، نه د اداري فساد یا د پوځي پروژو پر چارو. متحدو ایالاتونو د افغانستان بانک 9.5 میلیارد ډالر شتمنۍ تیر کال وروسته له هغه کنګل کړي چې طالبانو د زمري په څلرویشتمه کابل ونیو.
په افغانستان کې د پوهنتون یو شمېر محصلان وایي چې سکل د استادانو له کموالي سره مخامخ دي او د چارې د درسونو پر بهیر هم اغیز کړی دی.
هر روز ابتدان در روز پانتون میرم اصلا خوش آیند نیست برام وارد شدن به پانتون.
دا انجلی د کابل پانتون د چلورم کال د یو پانزی محصله ده. دا وایی د استادانو کمخت او په تدریس کې د نوی ګمارل سوی استادانو د کافی تجربه نه لرل هغه څه دي چې لزده کړو یې زړه توری کړی ده. دغه محصله چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې پراپور کې نوم واخیستل سي، وایي دوی له ستونزو لوږې او بې وزلۍ سره سره خپلو درسونو ته حاضرېږي، خو یو شمېر ستونزې لکه د استادانو کمخت او د نویو ګمارل سوي دانو به تجربه توپ عملی مخوته د رسیدو د مخنیوي لامل ګرځي.
ما استاد کافی نداریم، در پانزوی های دیگه خبر است و ما استاد کافی ندارن.
ما کافی استادان نلرو، لنو رو پانزوی و همچی خبریم استادان نلری. همچنی مزمون اشتر چه هیس استاد نلری. در دی شلکی صد از موین نگدیگی، اند دقو مزمونون و لمره پانی هم ندویلی. هم دارنگ همونگ هم یا مزمون نرو، استاد یه چه لهمقی لمره و رس ندیرقلی، یوازی مقتد مضمون نوم لیکلی.
پر افغانستان د طالبانو تربیه وکمنی دو رسته د بیلا بیلو پوهنتونونو ډیرای افغان استادان د هیواد پریخودو ته ارسوی او یای هم دن دی پریخی دی. یو بلا محاصله هم چینو غواری پر اپور که نوم واخستل سی پا تدریسی ساعتونو که دو استادانو لکمخت شکایت کرد.
متاسفانه ما در شرایط فعلی با کمبود استاد خود شخصا صرف ما مواجه
لی بعد مرغا شخصا زموک طلبه پا وسنه و شرایطو که دو استادانو لکم مخالفت سره مخ دی. د دې ورځې چې په هنتون ته ځو یو شمیر مضمونه محیص نه تدریسیږي. د استادانو د کمښت لامل او دا بیا د دې لامل شوي ټول محصلین له دې درکه وزوریږي او له درسونو زړه توري شي.
طالبانو پر افغانستان تر بیا وکمنې دوه ورسته د خزینه او نارینه محصلینو ټولګي هم جلا کړل. اوس مهال په ونی کې درې ورځې خزینه محصلین او درې ورځې هم نارینه محصلین د درسونو ویلو اجازه لري. یو بل محصله هم چې نغړی پر راپور کې نو مخستل سي دا بیا د درسي ساعتونو په برخه کې د نو یو ګمارل سو یو د استادانو د ستونزو خبره کوي.
در کل مشکلات هسته، هم از لحاظ کیفیت درسی، هم به درسی کیفیت په لحاظ او هم د استادانو د کمښت او درسی میتود په لحاظ. لومړی کې چې استادان کم وو او اوس یې چې پر ځای نور استادان ګمارل شوي، د درسی میتود او روش په لحاظ هیڅ استاندارد نه دی.
د دې تشې د ډاکولو مسولیت طالبان لري، خو دا چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په دې برخه کې کوم پلان لري او کنه هڅه موکړه په دې اړه دغه وزارت د چارواکي وپوښتو، خو له مقرر واړي کو سره سره بیا هم د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي.
اوریدونکو، اوس هم یو نړیوال موضوع، هغه دا چې اوکراین اندېښنه ښودلې چې دغه هیواد په ختیځ کې ځواکونه په یو ښار کې د کلا بندۍ له ګواښ سره مخامخ دي. تفصیل له اسمت څاروان اور.
د اوکراین په ختیځ کې یو اوکراینی چارواکي خبرداري ورکړ چې د دې سیمې د دوه پاتې شهرونو له یو څخه اوکراینی ځواکونو ته په کار دي چې تر محاصره کې دوه مخکې ووزي. له دې سره په یو وخت بریتانیا وویل چې روسیا د اوکراین په ختیځ کې یو بری ته اړتیا لري څو جګړې ته توجه پیدا کړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی تیره شپه په یو ویډیویي وینا کې وویل روسي ځواکونو د خپلو هڅو تمرکز دونباس ته اړولی دی ترڅو چې کولای شي له توپچی قوې او توغندیو کار اخلي. اوکراینی چارواکي وایي د روسي ځواکونو له لوري بې وقفه او بې توپیره اور د سیفرو دونیتسک ښار ټولې برخې تقریبا ویجاړې کړې او سلګونه ملکيانې وژلې دي. د سیفرو دونیتسک ښاروال الکساندر استریوک ویلي چې د فبروري له وروستي څخه پر دغه ښار د روسي ځواکونو د یرغل له پیل تر اوسه پورې هلته لشتر لشه یو نیم زر تنه وژل شوي او روسي ځواکونه شای د دغه ښار په لویدیس کې د لیمان سیمهونیسي چې د ریل ګاډو مرکز دی. روسیا غواړي چې په لوهانسک ولایت کې د لیسی چانسک او سیوردونیتسک ښارونه ونیسي. د دغه دوه ښارونو د نیولو په صورت کې ټول ولایت د روسانو لاس ته لویشي. د لوهانسک والی تایید کړی چې اوکراینی ځواکونه په دې سیمه کې د شاتک په حال کې دي، خو ټینګار کوي یوازینی لوی لار چې پر دونیتسک سیند تیریږي او سور دونیتسک او لیسچانسک ښارونو ته غځیږي لا هم د روسي ځواکونو په لاس کې ده. د ته په پام چې روسي د دونباس سیمه بشپړنیونه د خپل یرغل اصلي هدف بللی، د پوزي چارو د متخصصانو په نظر د سیوردونیتسک او لیسچانسک ښارونو نیونه د ختیځ جبهې په جګړه کې مهم بدلون ګڼل کېدای شي.
اوریدونکو، زه څلور نیمه بجې بیرته راستنېږم. اوس مایک خپل همکار اجمل انتسپار.
په کندهار کې د غیګنیونې سیالي پایته ورسېدې. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک باندې لیکلي د سیالي چې درې ورځې وړاندې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د شپږو ولایتونو په ګډون پیل شوې وي، د هرات په بریا سره پایته ورسېدې. د دې ریاست په وینا د غیګنیونې دغه سیمه ییزې سیالۍ د نیمروز، فراه، هلمند، کندهار، هرات او اروزګان ولایتونو د لوبغاړو ترمنځ ترسره شوې. د دې سیالیو له پیلولو مخه د افغانستان په سویل او لویدیځ کې د سیمه ییز غیګنیونې وده او د غیګنیونې له نویو اصولو سره د ورزشکارانو آشنا کول خودل شوی. په هرات کې د جمناسټیک سیالۍ ترسره شوې. د هرات ورزشي امارت په خپل فیسبوک باندې لیکلي چې په دغه سیالیو کې له وو کلبونو څخه اتاوی ورزشکارانو برخه اخیستې وه. د دې ولایت د ورزشي امارت په وینا دغه سیالۍ د دوه ورځو لپاره وی چې تیر ورځ د دریو غوړو لوبغاړو په پیژندلو سره پای ته ورسېدي. د دغه سیالیو مخه د جمناسټیک ورزش وده او د ورزشکارانو د ظرفیت لوړول خودل شوی او ټاکل شوی د آی پی ایل لیگ پایلو به سبا د مې په 9 اتمه نیټه د ګجرات او راجستان لوبډلو ترمنځ په احمد آباد کرکټ لوبغالي کې ترسره شي. د آی پی ایل د رسنیو څنګه د راپور لمخې د 2022 کال د آی پی ایل د دویم کوالیفایر لوبه د راجستان او بنگلور ترمنځ تیر شپه ترسره شو چې راجستان په وو وکټو بریا خپل کړه. په یاد سیالۍ کې بنگلور لومړی توپونه وکړه او 155 د منډو هدف یې وټاکه. راجستان ټاکل شوی هدف د جوس بیټلر د 106 ناسوځیدلو منډو پر مټ 18 اورونو کې ترلاسه کړ او په وو وکټو یې بریا خپل کړه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه، د خبرونه دی برخه ته مو هرکلی کو. په دې خبرونه کې به واوري چې په غور ولایت کې د طالبانو سیمایز ادارې د دولتي کارکونکو له معاش نه 1% د دینی مدرسو سره د مرستې لپاره ټول کړي. ستاسو له پیغامونو به هم څو پیغامونه په دې برخه کې خبره کړو، خو لومړی یو بل رپورټ. افغانستان ته د تیر جمهوری نظام د امنیت شورا د ملکی وګړو د خوندیتوب او پخلاینې د برخې د رئیس انتظار خادم تر سندو وروسته اوس له افغاني شخصیتونو سره د طالبانو د حکومت د اړیکو کمیسون چارواکي وایي د نورو سیاستوالو د ستنولو لپاره هم هڅې روانې دي. دا کمیسون وایي ښاغلی خادم د کمیسون په بلنه افغانستان ته ستون شوی دی، خو د سیاسي چارو شنونکو متي الله خروټي به وایي کمیسون تر اوسه پورې د سیاسيونو د خوندیتوب لپاره هیڅ ډول تضمین نه دی وړاندې کړی. جزئیات په دې رپورت کې.
د تیر نظام د ملي امنیت شورا د ملکی وګړو د خوندیتوب او پخلاینې برخې رئیس انتظار خادم له افغاني شخصیتونو سره د طالبانو د حکومت د اړیکو کمیسون په بلنه افغانستان ته ستون شوی دی. نوموړي له ازادي رادیو سره په خبرو کې کابل ته خپل تک تایید کړی دی. له افغاني شخصیتونو سره د طالبانو حکومت د اړیکو کمیسون وایان احمد وسیق له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د یو شمیر نور افغان سیاسونو سره هم په اړیکه کې دي چې بیرته افغانستان دستانه کړی.
د افغان شخصیتونو سره د تماس او هیواد بیرته د غوی دراستنولو کمیسون کار په شتو کې سره مخ ته روان د غنو کسانو رابطینه ولیدي. تیر ورځ د تیر نظام چارواکي انتظار خادم صاحب غوی خپل هیواد ته راستانه شول او لدی سره سره غنش میر نورو کسانو چې په تیر نظام کې په نظامی او ملکی وظایفو کې پاتسي او دند تر سره کړی غوی رابطې کړی دي چې ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې به د غوی د رحم خاص مراسم ونیول سي.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې پوخانی ډیپلوماټ شکرې بارګزی او د سیاسي چارو شونون کې عزیز معارض له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي وو چې افغان سیاسون په خپل هیواد کې لازم خوندیتوب او د غشان سفر او د تګ راتګ ازادي نه لري، نو ممکن دوی وس خپل هیواد تستانه نشي. خو وس سیاسي شونون کې متي الله خروټي وایي
د افغانستان اسلامي امارات تر هغه پورې چې بین المللي قوانینو ته هم متعهد ونه اوسي او د بین المللي تعهدات ته سر کتنه کی او هغه تعهدات په دوحه کې سو هغه سم سر ته ونه رسي، زه فکر کوم چې دغه غختل او دغه دی ګویا کادرونو غختل مثبت نتیجه نه ورکي. درست یو تیات براسي وضعیت به وګوري بیرته بلارسي، اما هغه وخت دغه کار نتیجه ورکي چې اصلا لری اهداف ورته تینسی نجدی اهداف تینسی پدی تینسی زم دا کادر مو وخت مشکل حل.
د یو شمیر راپورونو پر بنسټ طالبانو د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی ته په څو ځلې له افغانستانه د بهر وتلو اجازه نه ده ورکړي. ښاغلی کرزی د مارچ په نهمه له العالم ټلویزیون سره په یو مرکه کې بهر ته د په سفرونو د بندیزونو په تړاو راپورونه تایید کړل او ویل چې هیله ده د ستونزې ژر هواره شي. ښاغلی کرزی په وروستي ځل غوښتل د عربي متحده اماراتو د مخکنی رهبر د فاتحې لپاره متحده عربي امارات ته ولاړ شي، خو د راپورونو پر بنسټ د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت غوښتنې ته ځواب نه ورکړي.
په غور ولایت کې د طالبانو سیمایز ادارې د دولتي کارکونکو له معاشونو 1% د دینی مدرسو سره د مرستو لپاره ټول کړی دي. د غور ولایت سیمایز چارواکي دغه خبره تاییدوي، خو وایي چې دغه 1% معاش جبري نه بلکې اختیاري دي. لبلې خوا بیا په دې ولایت کې یو شمېر دولتي کارکونکو دا مني چې د دې میاشتې له معاشې 1% دینی مدرسو ته ټول شوی دي. جزئیات
په غور ولایت کې د یو شمیر دولتي ادارو کارکونکي وایي هغوی ته ویل شوی چې خپل میاشتنی معاش نه 1% له دینی مدرسو سره مرسته وکړي. دغه دولتي کارکونکو د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته وویل دغه پیغام ورته د غور ولایت له سیمایزې ادارې لخوا په شفاهي ډول ویل شوی. د دې دولتي ادارو یو کارکونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي رادیو ته وویل
موږ د خپل معاش 1% وزه کړی، که څه هم تر اوسه زما له اکاونټ نه دی اخیستل شوی، خو ما دا کیسه منلې ده.
د غور ولایت سیمایز چارواکي له دولتي کارکونکو د یو فیصد ماش ګرځول دینی مدرسو ته تاییدوي. که څه هم دوی د راټول شویو پیسو اندازه نه وایي، خو په وینا چې پیسې راټولې کړې. د غور ولایت د والی ویان عبدالواحد حماس وایي د دولتي کارکونکو له ماشونو د یو فیصد ګرځولو وړاندیز میاشت وړاندې د دولتي ادارو د مسؤلینو لخوا شوی و. د هغه په خبره دینی مدرسو ته له معاشه د یو فیصد پیسو ورکول جبري نه بلکې اختیاري دي.
پټوله کې دا کار دی یو خیره اقدام او د علماو سره په مشوره ترسره شوی. په دې کې هیڅ څوک فردي مسولیت نه لري، بلکې ټول مسولیت لري.
خو په دې ولایت کې د یوې بلې دولتي ادارې کارکوونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل له معاش د یو فیصد ګرځول اختیاري نه، بلکې دوی ته ویل شوی چې باید داسې وکړي.
د دفتر رئیس راغی او ویل چې په جلسه کې په دې اړه پریکړه شوې او باید دینی مدرسو سره مرسته وشي. هغه ډول چې به موږ یو وخت له سری میاشتې سره همکاري کوله.
دغه کس وایي د دې مسلې لپاره دوی ته مکتوب نه دی استول شوی، بلکې په شفاهي ډول ورته ویل شوی دی. په غور ولایت کې به یو بل دولتي کارکونکو ازادي راډیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې د بد اقتصادي وضعیت لامل دی یو فیصد نه چې د نیم فیصد توان هم نه لري. ډیری دولتي کارکونکو په میاشتنی ډول شاوخوا 8000 افغانۍ معاش لري چې په دغه معاش دوی خپل اقتصادي ستونزې هم نشي حل کولای.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ 8000 ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزه یې غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچیر میډال او چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه. بیا هم ستاسو ګل پیغامونه مخترا غلې دي څو یې خبرو.
ورور دا واست تور تو پاند غړې په څو دي تیل په څو دي خسړې وز د یی پر هیڅ شی واس کار نه کیه. غنن دا غره کم ګران دي مرد غو شان ته ضرورت لرو تر دې خو د اشرف غنی واخلاص شو دا د مولوی یعقوب صاحب څه په افغانستان جوړ افغانستان نزدري بدر.
زما دا پیغام داسې په افغانستان کې نامنی ورځ په ورځ لمن وایي پراخیږي، نامنی زیاتیږي. نو که چېرته طالبان دغه مخکنی دولت ته جای ورنه کړي یا په وظیفو باندې ونه ګماري نو دغه جنگ نورم زیاتیږي. کار غریبي نشته، کوم خلک چې په امنیتي ځواکونو کې وو پولیسو کې وو هغه ټول اوس بیکاره د کورو کې پراته دي، څو خارش ته لاړل در بدره شو. نو کچیر تا کار ورته ونه ګوري وظیفې ورته ورنه کی نو دا جنگونه نورم زیاتیږي. نو نورم دا صحه نامنه کیږي بیرته باندې سي پخوا په سیر باندې جنگونه ای پخوا به دولت په خارو کیو طالبان په اطراف کیو جنگیدلو به جنگونه بول اوس په هغه خلک په صفات دغه کی په اطراف کی دی ودل خارو کی دا جنگونه به بیا شروع وي. هماغه کیسب ای کچیر ته په وظیفه ور کی ماشونه ورته مقرر کی هغه خلک براسي د سر په څنګ په څنګ کی وظیفه اجرا کی نه به نام نیوي نه به ټک وي هیڅ شی به نه وي.
اما بابر زه یادګارم دی لغمان څخه ته دا پیغام پریدم او دی په ډېرې بخښنې سره د لوړپولو چارواکو څخه هم دغه هیله ده چې دغه د هلکانو د تعلیم لږ درغور دی وکړي، ځکه چې داسې خلک دي اولسم او دولسم سمپو کې دي تر څو په علی په بې خبر نه دي او د مکتب سره بیخي علاقه نه لري، نه ته معلمان سم درس ورکوي نه دی مکتب ځي په دغه باندې دی پابندي کې دا آینده ټوله د دې خلکو تباه ده. یاسې په نامه دولسم څخه خلاصېږي نور هېڅ سم نه لري. نو د دې څخه هیله کوم چې دوی په معلمانو باندې لږ هغه وکړي نشي مکتبو کې وګرځي یا تان دلته هغه کې وګوري چې د درس څنګه نه هغه کوي معلمان کله راځي کله نه راځي.
ګل محمد هلمند ولایت تمرجی ولسوالۍ څخه ستاسو سره په اړیکه کې یم. زموږ د هلمند ولایت کې خوراکي توکي او داسې لکه غوړي و داسې نور شان ډېر ګران دي. زه خپل دلته چې یم د موټرګاټانو مستیر خانه کوم، راته زه ورلم شرکت چې پخوا موږ په لس افغانۍ یو شی راوړي دا شرکت څخه اوس یو شی موږ ته تقریبا په 160 افغانۍ راکو 110 افغانۍ را باندې ګران کړی دي. نو زموږ تجاران دا ګرانوي را شیان په خپل سر باندې. نو زه هیله د دې څه کوم چې دا زما پیغام تر د امارت تر مشرانو پورې ورسی.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111421.
په دې خبرونه کې زما برخه هم دومره و. زما همکاران د ازادي راډیو په نورو خبرونو کې درسره
اجمل ان مننه. اوریدونکو سرور نیمه بجې شوې وړاندې درته دوا اونیس پروګرامونه نیمه نړۍ او تاندې څنګ لرو. خو اوس پاموکړی لانډو خبرونه ده. په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ریچارډ بنټ وایي په دې هیواد کې د مخ پر زیاتیدونکو ترهګریزو بریدونو په اړه بشپړه څېړنه وشي. ښاغلی بنټ په مزار شریف او کابل کې وروستیو چاودنو ته په اشاره ویلي چې دا ډول بریدونه په خپلواک توګه څېړنې ته اړتیا لري. طالبان بیا وایي چې دا ډول بریدونه د داعش له خوا شوي او دوی هم له خپل اړخه په دې اړه څېړنې مخته بیايي. د جنوبی او منځنۍ اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنۍ چارو د وزارت مرستیال وایي هیواد یې په افغانستان کې د هیڅ وسلوال مقاومت ملاتړ نه کوي. ډونالډ لو له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې دا څرګندونه کړې دي. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی په یو بیان کې چې پرونی خبر کړی ویلي دي چې طالبان باید د افغان خبريال علي اکبر خیرخواه د تریتم کېدو مسله وڅاري او تحقیقات پی وکړي. فوټو ژورنالیس خیرخواه د کورنۍ غړي وای چې دای د سیشن په ورځ د کابل د کوټه سنگي سیمه لا درکه شوې ده. د پنچیر د پریان ولسوالۍ اوسیدونکو د طالبانو له لوري د لاسو ملکیانو د نیولو خبر ورکوي. ځای طالبان هم دا خبره مني خو وای چې دا کسان مشکوک وو او د سیړنو لپاره د ولسوالۍ مرکز ته بیول شوې دي. روسي ځواکونه د اوکراین په ختیځ کې د لوهانسک ولایت د یو مخنیولو لپاره نهایي هڅه پیل کړې. د اوکراین ولسمشر وایي چې روسي ځواکونه د دې سیمه د خارونو د نیولو لپاره لندې بمباری کوي چې پایله کې سلګونه ملکیان وژل شوي. او د ایران پاکستان بلوچستان یالات کې وسلوالو کسانو یو پولیس په دازو وژلې او د هغه میرمنې ټپي کړې ده. د پولیسو چارواکو ویلي چې وسلوالو تیر شپه د عباس راهنجام پر موټر د کلاشینکوف دازي وکړې او لسیمې په خېسپه کې کړې. ایرانی رسنۍ ویلي چې تهران کې نن په یو جلا پیښه کې دوه پولیس په دازو ټپيان شول. اوریدونکو دا وو خبرونه کې غواړی چې تفصیل ولولای زموږه وی پانه کې مونډلای شي. د وی پانه آدرس د azadiradio.com کې انټرنیټ کاروي. زموږه خبرونه راپورونه او د غراز خکولي ویډیوګانې زموږ په فیسبوک پانه کې هم مونډلای شي. د فیسبوک پانه هم در سره خوخه کوي facebook.com/azadiradio آدرس دی. پر ټوئیټر او انستګرام هم د ازادي رادیو خبرونه مونډلای شي. و سم راځو او نيزو پروګرامونه ته. لمړی هم نیمه نړۍ او ورپسې هم تاند څنګه لې ادمه باسي.
نیما نړی
خسر دمیان خلیم را بندول غول
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځکنه نو زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
کله چې افغان حکومت سقوط وکړ او طالبان واکته ورسیدل د اکثره کورنۍ غړي بیکاره شول. ازادي رادیو ته په راغلو پیغامونو کې میرمنې وایي چې لپخوای هم کورنۍ اقتصاد خنوه خو نن سبا دا چې ډیری نارینه او ښځینه لدند وسخل لري شوی اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي. دوی مجبور دي چې د ژوند پاتې کېدل لپاره کار وکړي. خو څه ډول کار؟
شیشه توزیده، خامک ده، داسې مور توزیده، مور توزیده، داسې کار کو.
خوی تاسو هم در سره ومنئ چې په افغانستان کې اکثره کورنۍ داسې دي چې یا وی ګټي سلیچټي شرایط داسې راغلل چې د غیوتن ګټ هم ورنه واخستل شو. د اکثره کسانو په باور میرمنې هر وخت پتی ربیا په سختیو کې د کورنۍ له نارینه سره اوګه په اوګه کار کوي او ستونزې په ګټه سره لوي. ډیری ښځې وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته فقر او غربت دومره ډیر شوی دی چې له خلکو څخه لاره ورکه کړې ده. د کابل اوسیدونکي شازیه وایي چې له نهو میاشتو را په دې خوا یې کورنۍ اقتصاد په صفر ولاړ دی.
ډیر ستونزې مې ولیدلې ځکه چې سړی مې مریض و. یو زما وظیفه و، غم وظیفه مې ودرېده، منفکه شوم. ډیر زیات اقتصادي ستونزې ماته پیدا شوې. غم یو غټ ستونزه وه چې ماشومان له ما نه ډوډۍ غوښتله، ما سره هېڅ شی نه و، ما نه یخه خوراک غوښتل.
یو شمېر نارینه هم دا مني چې مېرمنو یې په کورني اقتصاد کې ډېره مرسته ورسره کوله، خو له هغې ورځې چې طالبانو کاري بندیزونه لګولي ټول خرڅ او مصرف د دوی لغاړې دی. د بغلان اوسیدونکو نجیب وایي چې دای دومره پیسې نشي ګټلای چې د اولادونو ضرورت پوره کړي.
مېرمنو د منګه کار کول، هغه ماش پیسې راوړل، هغه د منګه اقتصادي مشکله مې اندازې په حل و. د اولاد په تربیه کې، تعلیم او تربیه او صحت کې هم سهم اخیسته، شنوغي هم مستقیمن ماش درلود. والد هغه ورځ نه چې دوی په کور ناشته دي، دا یو ډیره غټه ضربه ده عام خلکو ته. او خپل د مونږ کور کې ډیر تغیرات راغلي، مونږ هم وظیفه نه لرو، مېرمن هم په کور کې ناشته ده، وظیفه نه لري. حتی د مونږ د اولادونو تغذیه سیستم به بیخي نړیدل ده.
تجربه خودلی چې خځې په ځان سخت تیروي، خو تر خپل توانه هلې ځلې کوي چې کورنۍ له هر ډول ستونزو څخه وژغوري. د ښوونې او روزنې په برخه کې فعال قمر نیازی هم وایي چې په دې وروستیو کې افغان میرمنې له بشمیر ستونزو سره مخ دي.
څرنګه چې نړیوال شاهد دی اوسنی حالاتو کې، ډیره سخته ضربه که هغه اقتصادي ضربه ده، که هغه فرهنګي ضربه ده، که هغه هم ټولنیز اصول پر بنا باندې قانوني ضربه ده، ټول شزي تحملي او شزو تراجيدي. د ډیری کورنۍ په دغه هلمند ولایت کې سرپرست د کورنۍ شزي نه ده. نو که سرپرست شزینه بیکاره ای، بی تنخای، بی ماشی، بی عایدی، د دنور کورنیو نفقه به څوک ورته برابر کی؟ دنور اولادو ته به څوک؟
میرمن نیازی زیاتوی چې د افغانستان میرمنې تر بل هر وخت څخه زیاتې د امتحان په حالت کې دي. دا چې ولې ورځ په ورځ د افغان ښځو مشکلات زیاتېږي، بیا یې هم له نوموړې څخه اورو.
علتونه مختلف دي. د نظام تغییر، د شوزو پر مخ د کار او د وظیفه او د شونځي بندیدل، د اوسنی دولت د اقتصاد ضعف چې معاشات پر وخت نه اجرا کیږي، او یو لړ نور ستونزي چې شزي نا امید کړی دی بيخي، او سرمایه گذاری څوک نه کوي. حتی دوی هغه خپلې سرمایه چې درلودله، بعضې خوندې چې تجاران خوندې وي، چې د نورو خوندو لاسي صنایع بازارو ته عرضه کوله، هغه دروازې ټول وتړل سولې. د دوی خپله سرمایه په بانکو کې بند پاتې سو. ای کاش کې څوک په داسې حالاتو کې پانګونه کړې وای چې او خپل هغه لاسي صنایع چې دوی په کورو کې کولای سي مخته ویسي، هغه بازارو ته عرضه کړې وای. او یا ای کاش اوسنی نظام هغوی ته داسې فرصتونه برابر کړی وای چې د دوی هغه لاسي صنایع لپاره بازاریابي کړی وای، تر څو نړیوال ته وړاندې کېدل د دوی لاسي صنایع، او بالاخره د دغې لارې څخه یو څه حایت ترلاسه سوی. ځکه چې د طالبانو په هغه لومړۍ دوره کې هم موږ دا کار کړی، موږ د پاکستان څخه پورینان راوړله، بیا مو په مری او په خالو باندې ګنډله، برته مو واستوله، بیا په هغه کس راتلله موږ ته بیا زموږ پیسې راوړلې. دغسې د ماشومانو سیټان به مو جوړول په کورونو کې، د ناویانو دپاره به مو سیټونه په خامک باندې جوړوله، او هغه خامکونو سیټونه به تلله خارج ته، د پاکستان د لارې څخه کاناډا او امریکا او فرانسا او جرمنی ته بتلله، بیا به مشته برت په بدل کې هغه پیسې راستول کېدلې. چې هغه حالت هم مش تجربه کړی دی، مش هغه تجربه هم لرو. خو په اوسنۍ حالاتو کې زموږ مېرمنې ډیر متضرره سوي دي.
ځینو مېرمنو چې له اوسنۍ نظام څخه مخکې کار کاوه، یو څه پیسې په سنداز یا سپما کړی دي، خو د دوی په وینا سپما چې څومره هم وی خلاصيږي. مېرمن نیازی وایي چې افغان مېرمنو ته پکار دی چې هیڅکله هم خپل همت له لاسه ورنکړي.
په دې حالاتو کې چې د نړیوال نور بازارونه هم پر افغانستان باندې دروازې بندې کړې دي، البته هغه څه چې به د پاکستان څخه راتلل مخکې یو بوجي وړه تقریبا په 2000 یا به په 300 یا 1000 افغانۍ وو، هغه قیمت تر 2000 پورې، مګر اوس هغه په 3000 3500 3800 تر رسیدلی ده. نو همدغه سي غوړي همدغه سي نور مواد چې قیمت څوله ده، قیمت یې خپله یو ډېر ستر تکلیف خوندو ته ورکړل چې خوندي هغه خپل اقتصادي بحران سره چې دوی مخ دي، هغه پیشخورګي چې دوی سوي دي، هغه ته برته نسي رسېدلی، هغه کچه نسي کمولی. یعنې دوی به څنګه وکولی سي چې نوره نفقه پیدا کړي او په کار ولویږي او ځان برته په ځان بسیاسي او خپل اولاد ته حلاله نفقه پیدا کړي؟ خوندي خپل همت له لاسه مه ورکوي. همیشه په دې باور یو چې په هر شپه پسې سهار سته، په هر بدبختی پسې خوشبختی سته. موږ شکر دې مسلمانان یو، الله پاک ویل چې کله تکلیف در باندې راوړم نو په بدل کې به خوشحالي درته درکم. نو ان شاء الله دا خوشحالي به لري نه. د افغانستان مېرمنې ډېر با غیرته، با عفته، با عزت مېرمنې دي او واقعا په هر ډول حالاتو کې، په ډېر سخت حالاتو کې دوی مجادله کړې، مقابله کړې ده او د ژوند د بقا لپاره، خپل د اولادونو لپاره، د نفقې د ترلاسه کولو لپاره همیشه الزلي کړې دي. بدتر حالات تجربه کړې دي، خو بیا هم همت یې د لاسه نه دی ورکړی. چې دا یو د افغاني مېرمنو د یو ښه اوصاف څخه ګڼل کیږي او په دې باندې موږ په ټول افغان مېرمنو باندې ویاړ او افتخار کوو.
د کابل پوهنتون ماسلام مریم زړی افغانی جامې په نوی ډیزاین کړي. نو موري وای لغه ورځ څخه چې طالبان راغلي، د کورنۍ ټول نارینه په کور ناس دي، دا دومره پیسې ګټي چې شپه او ورځ ور باندې تیر شي.
دا چرته زده کړیا په دغه لاس ګنڈل کنه دای خلینه او شیان
او خپل ځان د دې استعداد ته چې خدای مات ورکړ دا
کوم شیان ګنڈي
دا ته په خونه شیان کوچی خلک چې هغه غوندي هغه شیان زه اوس تازه جوړو دا غوې کتلک نه نوې جوړو
د دوختونو مونې را تخشتلای سي چې کوم دوختونه تکي
شیشه تو زیده خامک ده داسې مور تو زیده مور مور تو زیده داسې کار کو
دا کار د سیاله قوسر لري او کله مجبوریت دی کې
علاقه خونه و مجبوریت ده ځکه چې زه خپل معسل یم زما درسونه ما ته ډیر مهم ده او ورسته د دینه زه مجبورینه دا کار شروع کړم.
bale د کورنۍ اقتصاد نه راتوایات چې څنګه ده
کورنۍ اقتصاد اوس خود د ټول کورنۍ اقتصاد صفر ده زمونږ کوم داسې ده په دې شرایط کې سو کار نشي کولای او اقتصاد صفر ده.
مخکې د طالبان راسی افغانستان ته اقتصاد څنګه و او کوم کارونه تاسو کولای؟
مخکې اقتصاد خو او د مورسته د طالبان نه زه خپل عملته کار وکړم، دا دکاندارونو سره هم داسې قرارداد کار کلی اخلم. نور هر ځای ته چیزې مفاد دی رو اوس هم پیسې دار خلک ته د ډیزاین لار خرج ده، د دې لپاره زمون کار لږ خراب شوې ده، کاروبار هم نشته. دغه اوس
د کورنۍ مشکلات را توه کله چې پیسې نه تابان خوراکي توکي نه نور ضروري شي نه په کور کې څومره جار او جنجال را منځته کیږي.
جار جنجال خو ډیر ده او څوک چې خپل خانه نه لري کور نه لري او څوک نه وی چې کار وکړي داسې جنجال ډیر ده. زمون کورم داسې د خپل کور نه لرو کرایا ده او کاروبار هم دلته راځم یو سی جوړوم او خرڅوم.
تاسو د افغاني کالی ګنډي کنه کله چورمې په ماته کې یا نورې خنونک دي بیا پیسې لاسته درځي، دا څومره د کورنۍ اقتصاد سره مرسته کوي؟
ډیر نه خلک کوي،
مثلا
بیا جوړه کالی ماته 1500 افغاني پاتې کیږي، 1500 زه گزاره کوم. زه دا وایم چې هیڅ کله تسلیم نشي، دا ژوند ده راځي، څوک چې تسلیم شي هغه نشي کولای چې ژوند وکړي. زه به هغه باید تلاش وکړي او کار وکړي.
ډیر زیاته مننه.
مننه تاسو نه.
درنو دوستان په خبرونه کې روحانه شوا چې یو شمیر خځې په دې توان دي چې د افغانستان په دې سختو شرایطو کې هم ځان ته د کار زمينه برابر کړي. په دې هیله چې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغان مېرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پاتې رسوي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده
00 22 یولس چلیریشت شپاک سوا و یو دوانه ننیخ پروانه تربیا خیچه.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سمه همایون هیواد سلامونه ومني. په دې هیله چې ژوند به مو ختیریږي د تاندې څنګه وی بل خبرونه اوریدو ته مرابولم. ډیر داسې ځوانان به مو لیدلې وي چې وایي درس نه زده کیږي. نن په همدې موضوع خبرې کوو، عوامل راس پړو او په حل لارو یې بحث کوو.
چا ځنه وی خیاو ته نه وایست دا څنګه زده کنه؟
دوی چې خپل مونږ لیدل چې زما درس نه زده کیږي، درس څنګه زده شي؟
چې په ذهن کې راځي باید استاد نه پوښتنه وشي.
داس ځوانان ډیر دي چې وایي درس نه زده کیږي او که هر څومره استاد ته په ټولګي کې کینی یا په کور کې کتابونه ولولي، بیا یې هم په ذهن کې څه نه کینی او په یو غوږ اورېدلې خبرې لا بل غوږ وځي. ځینې ځوانان حتی په دې باور شوي دي چې دوی څه نشي زده کولای، نو ضرور نه بولي چې په درس ویلو خواري وکړي. دا ډول ځوانان ښوونځی او پوهنتون هم ډیر کله په همدې خاطر پرېږدي او د کورنۍ غړي یې هم ځکه څه نه ورته وایي چې فکر کوي اولادونه یې څه نشي زده کولای. په کابل کې د یوې دولتي لیسې زده کوونکی چې موږ یې د ولی په مستعار نوم یادوو وایي درس نه زده کیږي او په دې خاطر یې په ښوونځي کې استادان وهي.
استادان دې درته درس تشریح کې تکرا کینې هلته درس هم زده نه وي، لرګی باندې هلکې موږ ماتې درس نه زده کی، داسې درس هم نه راکوي مکتب کې. موږ مطالعه روایت نوٹ وای چا زده نه وي، خیا هغوی ته نه وایي دا څنګه زده ده کنه، چې زده دي هم نه وهي دي. کور کې وایي درس وایي درس وایي، او مکتب کې سزه بیا هلته وهل کوي. بیا
هغه زده کوونکي او محصلان چې درس نه وایي معمولا په افغاني ټولنه کې توهینېږي او دا کار سبب کیږي چې دا ډول ځوانان نور هم له درسونو لرې شي. د یو خصوصي پوهنتون محصل عبدالمتین د خپلو ټولګیوالو کې سره تکوي.
خپل هم سمپیان زموږ د سم کې درس نه زده کیږي، استادان ورته بد نومونه هم سمپیان زموږ ښخان پوهې د تختیم اختراواړي د تنبل او درس نه زده کوي، ول نه زده کوي. کورس لاړ سیم کور کې پوښتنه کوي پلانکیز زده کوي، ټول درس نه زده کولای. محصلین د ښخان پوهې وایي وروسته دی د خبرو سره د کې کله چې استاد وایي یا استاد خبر ورته کوي، استاد نه سره تکي دوه تاثیر نه کوي.
د کابل پوهنتون محصل ثنا الله احمدي وایي ډیر ځوانان په ټولګي کې په درس تمرکز نه کوي او ذهنونه یې له نورو مسایلو سره مصروف وي. همدا وجه ده چې دوی د استاد په درس نه پوهیږي او نه زده کوي.
ډیر شاګردان داسې وي چې درسونه متوجه نه وي، استاد درسونه وایي او د توجه چې وي بل خواوي څوک ګیمونه وایي څوک هغه کوي، او څوک چې مخته کینی استاد درس صحیح په فکری مجهز وي درسونه چې صحیح فکر او غوګینی ولې هغه نمرې د نورو شاګردانو سره ډیر فرق لري. سم کې چې کله استاد راغلو نو هر سړی باید د درس هغه کوم موضوع چې وي هغه باندې فکر وکړي. هر ځای کې چې بس هغه وي فیسبوک استعمالوي، نو دا خبره ښه ده چې د سوشل میډیا نه مونږ کله چې درس وایو په هغه وخت کې ځان لري وساتو.
لیکوال ډاکټر احسان الله درمل وایي په درسي بهیر کې د نورو کارونو مهم کېدل سبب کیږي چې له زده کړو سره د ځوانانو فاصله ډیره شي.
مثلا د سوشل میډیا کې ډیر زیات پاتې کېدل او ډیر چټونه کول یا د استاد درسونو ته توجه نه کول او یا ورځنی درسونه نه تعقیبول، کورنۍ دندې نه کول، او یا دا ټول د امتحان پای ته پرېښودل، ټول وختونه په میلو په تفریحي کارونو تیرول، دا ټول هغه څه دي چې د درس پروسه قطع کوي او د خنډو ځنډ سره مخامخ کوي. دغسې محصلین زیاتره بیا د دوی درسونه د کال اخیر ته پاتې شوي وي، د سمستر پای ته پاتې شوي وي، او د دوی د ناکامۍ سبب کیږي، ځکه چې د ټول سمستر درسونه په یوه اونۍ کې یا په دوو ورځو کې درو ورځو کې نه زده کیږي.
ډاکټر درمل وایي که ځوانان غواړي درس زده کړي، لومړی دې دا خبره له ذهنه وباسي چې دوی درس نشي زده کولای
دا خپل ډیر لوی سایکولوژیک تیروتنه نشي څوک وای چې زده کار نشم کولای دوی چې خپل منل دي چې زما درس نزده کیږي درس څنګه زده شي د دې ماسینو لپاره لومړی قدم ده چې دوی دا خبره هېره کړي چې د درس نزده کیږي دوی دی وای چې موږ څه زده کولای شو حتی سخترین مزمن هم زده کولای شي اول که دا سایکولوژیک یا رواني مانیا چې دوی خپل ځان ته ایجاد کړي دا دیوال چې دوی او د درس ترمنځ دوی خپل جوړ کړي دا ونړوي دوی به د درس او د تحصیل وخت وروړي
دا خوانیز مرکزونو دا کتابونو او چپټرونو کټمټي دول هم سبب شوی چې لزده کوونکو او محصلانو څخه لار ورکه کړي خو لیکوال او ژباړن شفیق مرزای وایي ځوانان دې د کټمټي دولو پر ځای هڅه وکړي چې د درس مهمه برخه ولیکي او مفهوم دې زده کړي
موخه مطالعه کول د مطالعه سره خپل فکر غکړو لکه یو انسان چې کله مطالعه کوي د مغه موضوع پړه کړي شي مخکنی معلومات هم ولري یا څو کتابونه ولولي نو دا د څو کتابونو په یو موضوع کې معلومات کول شي په خپل ماس کې دا تحلیل کې په خپل فکر کې او خپل فکر سره ګډ کوي نو شه ځنه هغه کړو دا مطالعه چې دا ډول مطالعه د کارونې ورده زه خپل کتابونه کوم یو واځو کتابونه چې اضافي معلومات وي هغه چې کله لولم مهم شانه پنه کوم یا مثلا سره هایلایټر وي یا مثلا پنسل په غینه کوم مهمه نقطې را وباسمل ته یادش کوم او اکثره وخت ما خپل عادت دا چې ځکه یو کتاب ولولم یو برخه ولولم لغینه ټول مفهم اکثره وخت ځین کې نه پاتې کیږي نو بیا مجبور کېږم خپل نور ته چې مراجعه وکم بیا بیرته ما ذهن ته راځي ته دای کیږي او دا د دې سبب کې چې ډېر ما په حافظه کې پاتې شي نو ما طریقه هم دا غواړم دا کله چې مطالعه کوم شات نوټونه ځنه اخلم او هغه بیرته بیا تکراروم یا یو ورځ وروسته یا څو ساعتونه وروسته یا دوه ورځې وروسته
د مخکخو او بریالي ځوانانو د ژوند لکیسو خبر شي او له تجربو یې استفاده وکړي د تاندې څنګه خبرونه واوري
هر څوک چې بدلون را شروع کړي د خپل کړي جره شروع کړي
ما په هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه ورکړي ما معنا ته پکې ارزښت ورکړي
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 3 بجو او د یک شنبه ورځې د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خبريږي
دا چې ولې ځینې زده کوونکي او محصلان درس نشي زده کولای او دوی باید د درس د زده کولو لپاره څه وکړي په همدې اړه مو د پوهنتون له استاد خوشاله سیفی سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته رابولم اسفی صاحب ځینې زده کوونکي او محصلان وایي چې د دوی درس نزده کیږي ستاسو په نظر د دې عوامل څه دی ولی یو زده کوونکي یا محصل درس نشي زده کولای
دغه موضوع په نامه د اختلال یا دیګي چې موږ نشو کولای زده کړو او د څو عوامل لري بیلابل عوامل لري او عوامل خو جینیټیکی دي چې موږ د موروپلار څخه موږ په ارث وړای دی هغه موروپلار چې سن ډیر زیات دی یا په لوړ سن کې دوی ودونه کړی دي بیا اولادونه دنیا سره غلی دی دا تاثیر پکوي چې دوی کولای نشي ښه درس وایي بل مسله دا ده چې هغه کاری فشارونه او هغه کاری مصرفیتونه یا هغه ورځنی ټولنیز کارونه چې محصلین کوي سبب دی دوی چې یو شاګرد یا محصل یا زده کوونکی په سماتو غوونی شي کولای چې خپل درس ته رسیدګي وکړي بل د غزمون تګلار زمون دغه طریقه هم غلطه ده او دغه د سند فضا هم کله ناکله تغیر کوي منفي یو استاد باید د دې ترڅنګ چې کاف فی په حوالری باید وکولای شي خپل محصولین اوس د کوونکو ته خز دکړه ورکړي افهام او تفهیم ډیر مهم دی کله ناکله تنها د ماستر یو د ډاکټرا درلودل دی اوس استاد لپاره کافی نه دی هغه تکړه استاد هغه بریالي استاد دی چې وکولای شي محصول او شاګرد پوي کړی او دی باندې هم باید سوچ وکړي او بل اومدستون زده ده چې ځینې متنونه ډیر درانه دي او ډیر سنگین دي او د هغه عزم خصوصا د بهرنۍ کتابونو نه یا په بهرنۍ کتابونو کې ځینې موارد دي چې ځینې اصطلاحات دي چې محصول یا شاګرد
نو دیز دکون کو محصلانو ته څکول پکار دی چې دوی درس زده کړي
اول باید استاد صنف دوبره ښه مدیریت کړي او دوبره ښه درس ورکړي محصل ته چې محصل فکر وکړي چې استاد د دوست دی او د ملګری دی دوه مسله خپل محصل ترجی کیږي هغه دا چې محصل باید خپل هغه طریقه وټاکي چې په کومه ښه طریقه کولای شي درس زده کړي آیا نوٹ واخلي آیا د کتاب د مخ نه وایي آیا د مغلق جمله ځان
ته ډیر ساده کړی. او بل مسله هم دا چې استاد کله چې لیکچر ورکوي په صنف کې باید محصل د دینه ډډه ونه کړي چې نوٹ واخلي. استاد چې لیکچر ورکوي محصل باید نوٹ واخلي، هغه مهم اړین موضوعات باید نوٹ شي. او بل مسله باید دې ته راجی شي چې محصل هیڅ وخت د دینه شرم نه کړي، استاد څخه پوښتنه وکړه چې په ذهن کې راځي، باید استاد نه پوښتنه وشي. استاد باید اجازه ورکړي محصل ته چې پوښتنه مطرح شي، افهام او تفهیم وشي. بل ګروپي مسله، ځینې کسان عادت لري، ځینې محصلین چې په د نورو په ډله کې یا په یو جمع کې یا په یو ډله کې درس ښه زده کیږي، مثلا د دوو نفرو ترمنځ، د دریو نفرو ترمنځ، د پنځو نفرو ترمنځ د یو بل نه پوښتنه کا، تبادله افکار منځ ته راځي، دا ډېر ګټور تمامېدای شي. ځینې کسان په یوازې توګه عادت لري چې ځي یو اتاق ته، نور څوک ځان ته نه پرېږدي، یا په ټیټ آواز باندې یا په جګ آواز باندې درس وایي، هغه ښه زده کیږي. نو دا عادت پورې هم تړاو لري. اما په ګروپي پانه باندې ښه ګټور کړی دا چې دا زما وړاندیز هم دی.
مننه. زده کوونکي او محصلان د درس ویلو لپاره مختلف وختونه ټاکي، ستاسو په نظر تر ټولو ښه وخت کوم دی چې دوی پکې کولای شي درس په سم ډول زده کړي؟
سهار وختي ښه وخت دی، ځکه دا ثابته شوې تجربه ثابته کړې چې چیرې سهار وختي مونږ درس وایو، سبق وایو، زموږ ذهن آرام دی، مونږ شپه ګوښته کافي خوب کړی دی او خسته نه یو. او بیا چې هر وخت چې زموږ ذهن خسته نه وي، په هر ساعت کې چې زموږ ذهن خسته نه وي، که هغه سهار وي که بیګا وي، باید وخت یا زمان مشخص دی ته نو کو. شاید که چیرې وخت زمان مشخص کو، شاید زده کوونکی یا محصل علاقمندي یا لیوالتیا د مطالعې سره محدود کړي یا کم کړي، او فرد د دوه احساس وکړي چې زه ازادي نه لرم یا خپلواکي نه لرم چې انتخاب کړم چې څه وخت باید زه درس وایم. حتما ضروري نه ده چې تاسو سهار وختي درس وایې، خپل عادت ته مو وګورئ. هر وخت مو چې ذهن آرام وو، هر وخت مو چې خسته نه وایې، زله نه وایې، کولای شي درس وایې. ولی سهار وختي تجربه ثابته کړې چې سهار وختي تاسو درس وایې، یو ګلاس چای وڅکئ، یو ګلاس اوبه وڅکئ، یو ګلاس شیدې وڅکئ، خپل ذهن مو آرام کړئ، کافي خوب وکئ، بیا کولای شي چې ښه درس وایې سهار وختي. او ټول هم انشتاین نه دي، او دا هم زه وایم چې ټول د انشتاین هم کم نه دي، اما درسونه مو کم کړئ. ټول هڅه مه کوئ چې په یو ورځ مثلا یو کتاب خلاص کړئ یا دوه کتاب خلاص کړئ، کم کم درسونه وایې، هغه مهم موارد یاداش کړئ، ویل کې دي ځان سره بیا خلاص کړئ، بیا تاسو کولای شي چې هغه په ذهن کې اکړئ، او د غوسه هر ورځ تمرین کوئ. تل مو هڅه دا وي چې حفظ مه کوئ موضوعات، له یاد یې مه کوئ موضوعات، بلکې د غوسه تمرین وکړئ، او کولای شي چې تاسو دغه تګلارې مخته بوزئ او بیا ګټورې تمام شي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه د خبرونه هم په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
وصال باران ونشو وي دوندي امل بغاډه موړ سنگين دي امل ستاد وصال باران ونشو وي دوندي امل بغاډه موړ سنگين دي امل ونم دستور ګلند وم دزړه باغو ಶಬ್ನಂದ ಗುಲ್ಸರ ವಾಸಿಲ್ ಪಜಡಾ ಶೀನಾ